مشال لډیو په یو بل غړي کې د خپل کوربا سره لمومن سلامونه مني. وخت سهار لس بجې شوي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د پاکستانی وزیر اعظم څرګندونه، د پاکستان د سپریم کورټ یو فیصله، د پښتون ژغورنې غورځنګ هلې ځلې، او په ماسکو کې د افغانستان په اړه غونډه، او پروسی نیمای کې دوه اونیزې خبرونه هم ستاسو لپاره لرو. خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې تاسو سره ست تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشهي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. حکومت وایي چې په قبایلي د لوکي بعد صوبایي سملای ټاکنې د 2019 کال په مې کې کیږي. افغان طالبان وایي چې افغان حکومت سره نه بلکې امریکا سره مذاکرات ته تیار دي. د میسدونیا په خوانی وزیر اعظم نیکولا ګرویسکی ته د درغلۍ په تور دوه کاله د قید سزا ورکړل شوې ده. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. وفاقی حکومت پریکړه کړې چې په قبایلی د لوکي بعد صوبایي سملای ټاکنې د 2019 کال په مای میاشت کې کیږي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قبایلی د لو د انضمام او اصلاحاتو په اړه غونډه کې دا پریکړه وشوه. په غونډه کې برخه اخیستونکي د اصلاحاتو د عملي کولو د ټاسک فورس یو غړي سینیټر هدایت الله تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل
مئی 2019 پورے با د صوبائی اسمبلی الیکشن ان شاء الله کی پدې میټینګ کې دا وویل شو چې هغه پورے د آئینی ټایم پورې کې کنه دا نه مخکې مخکې په کار د الیکشن وخت شي. ما د مارچ نه بعد لوکل ګورنمنت الیکشن په کار د وخت شي. دا د بربال خبندیا نه کړی شي. صوبائی اسمبلی د بربال 4 دسمبر باندې با خبندیا نه پورې شي.
وزیر اعظم عمران خان د قبایلی د لو د سینیټرانو د قومي اسمبلی غړو سره ملاقات کې ویلي چې دوی د فاټا اصلاحاتو عملي کول پیل کړي او ډېر ځربا د نورو صوبو پرنګ اسانۍ د قبایلی د لو ولستا هم ورکړل شي. تیر ورځ د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ هغه حکم معطل کړی چې پکې د پوځي عدالتونو نه صدا شوو د 2 مبینه وسلوالو د خوشي کولو ویل شوي وو. تیر ورځ د قاضي عظمت سعید په مشرۍ کې 2 بینچ په هیواد کې د جیلونو چارواکو ته حکم ورکړو چې دغه صدا شوي کسان دي نه خوشي کوي. د نومبر په 2 نیټه د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ هغه کسان چې پوځي عدالتونو د ترهګرۍ په تور سزا کړي وو د خوشي کولو په حکم کې ویلي وو چې د دوی خلاف ثبوتونه ناکافي دي. د خیبر پښتونخوا د مقامی حکومتونو اداره وایي چې په صوبه کې د پیدایش، مړینې، ودونو او طلاق د رجستریشن لپاره نوی نظام متعارف کوي. تیر ورځ په پېښور کې د بلدیاتو او کلیوالو سیمو د پرمختګ د ادارې مشر میا عادل اقبال مشال ریډیو ته وویل
مونگو سی آر وی ایس سسٹم دے کے پی کے انٹروڈیوس کو سی آر وی ایس مقصد دا دے چی سٹیزن وائٹل رجسٹریشن سٹیٹسٹکس دے کے راضی دا معشوم پیدائش دیو انسان خدمہ کا مرگ واد او طلاق دا سلور دا دے میجر کمپوننٹس دی دا کم رجسٹریشن ډیر زیاد ضروری وی.
چارواکي وایي چې د متحده قومونو سره ملوث کړی دی چې 2023 کال پورې به په صوبه کې د ټولو ماشومانو په اړه معلومات رجسټر کوي. تیر ورځ په ماسکو کې د خبرو اترو پر مهال افغان طالبانو ویلي چې د افغان حکومت سره خبرو اترو ته تیار نه دي. په روس کې دغه سفارتي کانفرنس ته په لومړي ځل افغان طالبانو خپل وفد استولی وو، خو بلخوا کابل دغه کانفرنس ته خپل کوم حکومتي استازی نه وو استولی. راپورونه وایي چې دغه غونډه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند صبغت احمدي تیره شپه مشال لیډیو ته وویل
تفاهم میان ما و روسیه صورت گرفته بود. تفاهم چون
هغه تفاهم چې زموږ او روسیه ترمنځ سوی وو دا و چې دا غونډه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره ورکړي. له هغه پریکړه وصول چې د تاشکند او د کابل پروسې په غونډو کې یادونه سوی و تیر سوی نه یو. هغه وصول موږ ته ډیر اهمیت لري.
روسی خبری اجانس انټرفاکس په دغه غونډه کې د افغان طالبانو د وفد مشر شیر محمد ستانکزی له قوله ویلي چې دوی افغان حکومت سره نیخ په نیغه خبرو اترو ته چمتو نه دي، البته امریکا سره به مذاکرات کوي. د میسیدونیا یو عدالت په خوانی وزیر اعظم ته د درغلیو په تور د دوو کالو د سزا پر ضد د هغه وروسته اپیل رد کړی. د جرمونو پر ضد د سکوپی عدالت د قاضیانو یو پینل تیره ورځ په یو بیان کې وویل چې د پخوانی وزیر اعظم نیکولا ګریویسکي د مقدمې په اړه د ټولو ثبوتونو د بیا کتنې نه پس دا اپیل رد کړی. په سمدستي توګه دا څرګنده نه ده چې آیا د دې دوو کالو د سزا تیرولو لپاره به ګریویسکي ځان چارواکو ته حواله کوي او کنه. د هغه وکیلانو په ستر عدالت کې د دې مقدمې د بیا اورېدنې لپاره پټیشن دایر کړی. د میسیدونیا د اپوزیشن کنزرویټیو ګوند د پخوانی مشر ته د روان کال په مې میاشت کې په دې تور د دوو کالو د قید سزا ورکړل شوې وه چې هغه د وزارت داخلي په چارواکو د یو پورتایوش موټر اغېستو لپاره غیر قانوني فشار اچولی و. د دغه موټر قیمت 6,00,000 یورو جوړیږي. امریکا یو وار بیا په روسی الومینیم کمپنۍ رسل او دوه نورو کمپنیانو د خپلو بندیزونو عملي کول په دې موخه ځنډولې دي چې کاتهدارو ته موخه ورکړي چې په دغو کمپنیانو کې د خپلو برخو راکمولو پلان برابر کړي. د امریکا د خزانې وزارت تیره ورځ وویل چې دوی روسی کاروباري شخصیت او لږ دارې پاس کاته د راتلونکي کال تر جنورۍ تر ومې پورې مهلت ورکوي چې په روسی کمپنیانو کې خپلې مالي برخې راکمې کړي. دغه نیټه مخکې د روان کال د دسمبر 12 وه. دارې پاس کا په واشنګټن ټن کې د دې بندیزونو د لری کولو په تمه د امهال د خپل لابي اس په ذریعہ د خزاني وزارت سره خبرې اترې کوي. یاد وزارت په اصل کې په داری پاس کا او نور هغو کمپنیانو چې هغه په شراکت لري دغه بندیزونه د روان کال په اپریل کې په دې تور لګولې وو چې د هغه په تیر وختونو کې خپل او روس سره په زیان رسونکو فعالیتونو کې ککړ دی. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې مجید بابر وړاندې کول په دې غړي کې بوري. د پاکستان وزیر اعظم وای ډیر زر بعد هیواد د نور ولس په څیر اسانتیاوي قبایلی ولس هم ولري ځکه چې د قبایلی سیمو اصلاحات عملي کول پیل شوي. خو د قبایلی سیمو د سیاسي اتحاد مشر وای حکومت په اصلاحاتو کې جدي نه دی. سپریم کورٹ دا هغه اتش پہ تک اسانو د نه خوشی کولو حکم کھڑے حکومت چې فوجی عدالتونو سزا ورکړي وا. خو د فوجی عدالتونو پاړه د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یو چارواکی وای
داری پوجبانی داری نا انصاف توقع نشتا خداری خپل یو فیصله چې هغه څنګه کې زکه چې هغه څنګه وکیل هغه نه ویشي نا هغه ته مطلب چې خپل جرم او د الزام څه پته وي.
عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه نیول شوي غړي خوشي کړي دي. خو د غورځنګ نیول شوي نور یو دیرش پلویان یې جیلونو ته لیږلي.
چې کوم جیل ته لږل شوي کسان وا درې دیرش وو هغې کښې نن د دوه کسانو بیل وشو یو دیرش کسان پاتې شول.
د افغان طالبانو یو استازی په ماسکو کې ویلي د افغان حکومت سره لا هم مستقیمو مذاکرو ته چمتو نه دي. خو د سولې عالي شورا یو چارواکی وایي د ماسکو له غونډې هیله مند دي.
ټول هیوادونه چې هلته ګډون کړی وو هغوی د افغانستان د خلکو ژغ چې هغوی غواړي چې ژر تر ژره مذاکرات مستقیم او مخامخ طالبانو حکومت سره پیل شي حمایت یې وکړ.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو عملي کول یې پیل کړي او ډیر زر به د نورو صوبو په رنګ اسانتیاوي د قبایلي ضلعو ولس ته هم ورکړل شي. وزیر اعظم د اصلاحاتو کاري ډلې ته هدایات جاری کړي چې په قبایلي سیمو کې د صوبایي انتخاباتو لپاره هم تیاری ونیسي. دغه څرګندونې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قبایلي ضلعو له پارلماني غړو سره په ملاقات کې کړي تفصیل یې د مشال ریو خبریال سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د فاډ اصلاحاتو په اړه د لا پای غونډه وشوه چې پکې د قبایلي سیمو سنیټرانو او د قومي اسمبلی د غړیو تر څنګ د فاډ د اصلاحاتو کاري ډلې غړیو هم ګډون وکړو. د غونډې دوران د وزیر اعظم عمران خان وینا و چې په ان اف سی ایوارډ کې د فاټا د 3% برخې لپاره حکومت اقدامات کوي او د دې تر څنګ د قبایلي ضلعو د پرمختګ د لس کلنې منصوبې سرته رسولو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ یو خصوصي کمیټه هم جوړه کړې. مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا ټاسک فورس کمیټه یا د فاټا اصلاحاتو کاری ډلې غړي سینیټر هدایت الله وویل
دا به ان شاء الله ډېر ژر تر ژره سرته رسیږي. د مئی 2019 پورې به د صوبایي اسمبلی الیکشن ان شاء الله کیږي. په دې میټینګ کې دا وویل شو چې هغه پورې آئینی ټایم پوره کیږي نو د هغه نه مخکې په کار ده چې الیکشن وکړی شي. او د مارچ نه بعد لوکل ګورنمنټ الیکشن په کار ده چې وکړی شي. د هغه دپاره به حلقه بندیانې کړی شي. صوبایي اسمبلی دپاره به 4 December باندې به حلقه بندیانې پوره شي. نو د 25 مئی نه مخکې مخکې آئین مطابق
بلپلو د قبیلی ضلعو ځینې مشران ځوانان او زده کوونکي وایي چې وفاقي حکومت په فاټا اصلاحاتو عملي کولو کې لزنډه کار اخلي. د الفاټا سیاسي اتحاد یو مخکښ نثار مومن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
چې کله نه دا د آئین حصه شوه نو د دې صوبې وزیرانه د دې ذمېدار دي د ټاکس فورس جوړولو ضرورت پاتې نو ته هغه چې پرځای دې چې وزیرانه ته انسپکشن ورکړي ته د ټاکس فورس جوړ کړو او ټاکس فورس دې لپاره جوړ شو چې مطلب دا دا نور ځان ښکار کړي. بیا هغه چې کوم خلک اغېست لکه هغه چې بزه ته وویم مجبولا خان صاحب ریټایر ایچ بیوروکریټ دی د هغه یو سټیټمنټ پروت دی چې که ما له څوک اختیار را کړي نو زه به که راځی چې هر کار کوم نو دغه خلک چې ته راوستل یا د هدایت الله په سینیټر صاحب په شکل کې په دې مطلب دا دی چې دا د ځان ښکار کوي.
په پېښور کې د قبایلي چارو تجزیه کار او خبریال شمس مومن مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت د اقداماتو نه ښکاري چې فاټا اصلاحات عملي کول غواړي خو دا به لږ وخت اخلي.
قدم ته د حکومت په من کې سترګه باندې کتل نه دي په کار. هغه پښتو یو متل دی په دلی کې شاشه نه زرغونېږي نو لږ شاید به د صبر نه هم کار اخیستل په کار دي. یو خبره زه کول غواړم چې مه کې سکولونه وران پاتې دي د هغې چا سره هغه فکر نشته دی هسپتالونه وران دي د هغې چا سره فکر نشته دی نو زما په خیال حکومت له په دغه حواله باندې لږ شاید د سوچ او فکر نه کار اخیستل په کار دي. یو خو دا په کار ده چې اول دې روزګار او ترقیتي کارونو ته توجه ورکړی شي او د هغې نه پس چې بیا جدي پولیس او عدلیه هلته ولېږلې شي.
بل پلو ته جمعیت العلماء اسلام فیډلی فاټا لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې دوی به د روانې میاشتې 14 نیټې نه د ټولو قبایلي سیمو دوره کوي او د جبري انضمام پر ضد په قبایل په اعتماد کې اخلي ځکه چې دوی له وړاندې د انضمام مسترد کړي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوښتي اوریدونکو هم د اصلاحاتو په موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې تاسو واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم وایي چې د قبایلي سیمو په اصلاحاتو یې کار پیل کړی او عملی کار روان دی خو بلخوا بیا د قبایلي او نیمو قبایلي سیمو خاصدار ځواک د یوې جرګې د لارې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دغلته د پولیس نظام نه مني. دوی وایي خاصداري ورته د پاکستان د جوړېدو نه مخکې ورکړل شوې او نن دوی دې ته چمتو نه دي چې د خاصدارو ځای پولیس ونیسي. اوردونکو زه تاسو ته هم وایم چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې تر شاملولو وروسته اوس د پاکستان حکومت پر دې کار پیل کړی چې د پاکستان نور نظام هغه قبایلي سیمو ته هم وغځوي. په دغه کې د خاصدارو پر ځای پولیس نظام هلته کې راوستل هم د پلان یو برخه ده. خو بیا هم زه تاسو ته وایم چې د فاټا سیکرټریټ دا وړاندیز ورکړی دی چې خاصدار ځواکونه دي پرله پسې په پولیسو کې برتی کړل شي. نور تفصیل د سیمینا د مشر ډیو خبرجال عمر دراز وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان او نیمه قبایلي سیمو خاصدار فورس 13 ورځ بنو او شمالي وزیرستان کجوري مقام باندې د پولیسو نظام پر ضد احتجاجي جرګه کړې. جرګه کې دوی پریکړه وکړه چې قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې پولیسو راتللو ته تیار نه دي ځکه چې د دوی په وینا خاصداري ورته د خاورې ذمواري او د سرونو قربانۍ په بدل کې د پاکستان جوړېدو وړاندې ورکړل شوې چې اوس یې د نکات برخه ګرځېدلې.
نواب خان د میرانشاه دغه کسادورې شپې ته کوله نکاري په پاکستان شه کړې دو اې چا په دامندندو اړي کړې چې ته داوکا یا داوکا زدا حکومت ته اپیل کو سول ورته کو چې دغه کسادورې دا د میش پولیس صداي دا د میش فوج صداي دغه بچونو قرباني ور کړی دغه خلک چې کیما دو تهونی نه کړی دی خپل بچونې په مړ کړی دی دا د نچړی دا ته د نه ګوتې ویری
شران ز خل در ازین دی راغلی دا په مجبوری راغلی دا په مستی نه راغلی زموږ خاصه مجبوری د زموږ بال بچ و دغه و خصداري ته موږ په لاس کور هم زلو شو په اوه هم زلو شو او سدای موږ پلس ته واړوي موږ به دا بال بچ بیا سوال کی کب منګ کی کب ډاکی وی موږ پر دازل راتم کړی دی اوس موږ دغه سوال کو و دا حکومت ته ل وزیر اعظم را واخل ته صدر ته ګورنل موږ د غور وکي موږ د څورې ز پلې بس د غس زام ډیر د پورته سزا نه راکې موږ د پلار دین کې نکټ موږ یو کړو بیا په کور کې وشو زله
د الفا ټاخه صدر او لیویس فورس چیرمن صوبیدار میجر سید جلال خان وویل پولیس سیستم په قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې منلو ته تیار نه دی ځکه چې یوه خصداری د یو سو کورانو شریک وي او د سره کورانې جګړې رامنځته کېدلی شي
د پولیس نظام په خپل علاقې په خپل ایجنسۍ کښې نه غواړي دا خصدور مور کنټرول کړی دی نن ریاست ته د ځا فیل کړو چې پولیس داس مار لره بله ورځ مامند شوه کیا جوړه شوه څومره مشکلات ځنې کسابو نار ته رنوتې نار نه خو بله لار هنسته که دا خلک روتل بیا څه جوړېږي یا دا سو تن نوتل داس بله ایجنسۍ ته نو زه دا ریکویسټ کړه چې دا خصدور په خپل حال په خپل نکات په خپل قاین په خپل قانون شي دا بلکې دا تا وسایل د فورس ورکا چې د نور هو تکړه شي کبه کمای وی بیا د خصادور په نوم یې پدابرتی کا چې خصادور وجود په غونډې ادارې نامخ شو په 47 نامخ شه د مو وجود درغلا د نور په پاکستان سره جوړ دی نو ریاست ته دا وی آیا چې دشمن جوړول ماکه دوسته جوړول وکه دا 28000 چې باغی کې و خاندان دغه نه پلکاوي خلک کوي نو دا د دشمن جوړول دی
جرګا کې د خصادار فورس مشرانو پریکړه وکړه چې پخوانی قبایلی سیمو کې به د پولیسو نظام پر ضد احتجاجي غونډې دوامدارې ساتي څو ورځې وړاندې هم په میرانشاه او خیبر قبایلي ضلع کې ځایي مشرانو د پولیسو نظام رایج کولو پر ضد احتجاج کړی و او د پولیسو افسران یې د غلطه دورې پر مهال یې سر کړي ول خو بل طرف پخوانی قبایلي سیمو کې ځوان کول او د سیاسي ګوندونو غړي د خیبر پښتونخوا سره شاملې دو پس د غلطه د نوی نظام رایج کولو ملاتړ او غوښتنې کړې دوی وایي خیبر پښتونخوا سره شاملې دو پس دولت باید د اصلاحاتو عمل په مکمله ډول عملي کړي د غلطه بلدیاتي او صوبایي اسمبلی ټول ټاکنې وکړې او د ملک آئین او قانون نفاذ په بشپړه توګه عملي کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
مشال لاډیو ته وګستې اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په بنو کې عدالت د پښتونو ژغورنې غورزنګ دوه نیول شوي غړي خوشي کړي خو د غورزنګ نور یو دیرش پلویان یې جیلونو ته لیږلي پولیس چارواکي وایي په نیول شوو کسانو یې د قانون نه د سرغړونې په تور کې مقدمې درج کړي دي بلخوا پښتونو ژغورنې غورزنګ د نورو ولسی غونډو را جوړولو او احتجاج پراخولو دړکه کړي تفصیل د شاهین بنیری په دې راپور کې ورو
د خیبر پښتونخوا په بنو کې عدالت د پښتون تحفظ غورزنګ دوه مشران په ضمانت خوشی کړی دي خو د غورزنګ نیول شوي نور یو دیرش فعالان جیلونو ته لیږلي دي بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ بنو مشر ندیم اسکر وویل چې پولیسو د هغه په ګډون د غورزنګ د یو شمیر فعالانو پر ضد مقدمې درج کړي دي او د دوی د ملګرو په کورونو چاپې وهلې دي نوموړي زیاته کړه
دوی چپې شروع کړې په هغې کښې چې په چا اف آی آر کټ شوي وو هغه 28 کسان وو دې نه علاوه دوی لګیا شول هر چا په کورونو ورنوتل په کورونو کښې که په یار سړی به نه کمېده نور رشته دار نور خلک به اوچتول چا منظور کې په سر وهغه غونډ پورته کړ درې دېرش کسان چې هغه موږ سره په رابطه کښې دي چا پرونه بل پرونه ونیول شول په دې کښې درې کسانو باندې اف آی آر وو دا دېرش کسان چې کم وو دا څټه په زمینی کې واچول پرون په چا اف آی آر وو هغې بیبیې وشوه داسې 11 کسان دي دې نه علاوه چې کوم جیل ته لژلي شوي کسان وو 33 وو په هغې کښې نن د دوه کسانو بیل وشو 30 کسان پاتې شول
پولیس چارواکي وایي چې تر دې دمه یې 26 کسان نیولي چې درې د بنو په جلسه کې د فوز او ریاست پر ضد د نارو وهلو او پاتې نورې د عین د یو سل سلور سلویختمې دفې او نورو قانوني سرغړونو په تړاو نیولې دي. خو د پښتون تحفظ مومنټ ویان فضل خان اډوکیټ وایي د خپلو آئینی او انساني حقونو لپاره مبارزه د قانون نه سرغړونه نه ده. نوموړي زیاته کړه چې د حکومتي اقداماتو پر ضد به خپل احتجاج نور هم پراخوي.
ریاستي جبر روان دی خو زموږ حوصله بلند دي او په دغه قسم اتکنډو مونږه رستو کیږو نه. مونږ پلان کوو چې وطن کې په نورو ځایونو کې مونږه دې بنو غوندې دې نه غټې جلسې وکړو. نور هم هغې باندې زموږ په کور کمیټه کې زموږ بحث روان دی. زه مونږه لګیو ټاکو او تاریخ هم ټاکو لګیو. دې بنو جلسې باندې مونږ ثابت کړه چې څنګه د ڈی جی آئی ایس پی آر سٹیٹمنٹ راغلی چې پی ٹی ایم داسې پوزیشن کې نه دی چې هغه دې غټې مظاهرې وکړي. نو د بنو جلسې د دې یو ژوندی ثبوت و.
حکومت په بنو کې د اکتوبر په شپږویشتمه نیټه د آئین د یو سل سلور سلویښتمې دفې عملي کولو اعلان وکړ. د پاکستان د آئین تر دې دفې لاندې تر سلورو زیات کسان پر یو ځای نشي راغونډېدی او د دې نه د سرغړونې سزا درې کاله بند یا جرمانه ده. د یادونې وړ ده چې په بنو کې د اکتوبر په اتویشتمه نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ تر ولسي غونډې وروسته پولیسو د غورځنګ د مشر منظور پښتین په ګډون د اتویشتو مشرانو او فعالو غړیو پر ضد مقدمه درج کړې دي.
حضور کو تاسو شاهین بنیری راپور واور د اوس تاسو بیا هم وایم چې پښتون ژغورنې غورځنګ د لادرک کسانو عدالت ته د وړاندې کولو په ګډون نور یو شمېر غوښتنې لري چې پاکستان حکومت وایي په پوره کولو یې لاس پورې کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لاړو ته وګستی. پاکستان سپریم کورټ د هغه آتش پته کسانو د نه خوشی کولو حکم کړی کوم ته چې د دې هیواد پوځي عدالتونو سزا ورکړی و خو د پوره شواهدو د نشټوالي لکبل یې پېښور های کورټ د خوشی کولو فیصله کړی و. په دوی کې ځینو کسانو ته د پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزاګانې اهم اورول شوې. نور تفصیل د شاهین بنری په دې راپور کې ورو.
سپریم کورټ د پېښور های کورټ په هغه حکم د عمل نه کولو ویلي په کوم کې چې د پوځي عدالتونو لخوا د آتش پېته سزا شوو کسانو د خوشي کولو ویل شوی وو. پرون د جسټس عظمت سعید په مشرۍ د سپریم کورټ دوه کسیزه بینچ په هیواد کې د جیلونو چارواکو ته حکم ورکړی چې د دغه کسانو د خوشي کولو لړۍ دې ودروي. د نومبر په دویمه نیټه د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سید د پوره ثبوتونو د نشتوالي لکبل د هغه اویا کسانو د خوشی کولو فیصله ورکړه چې پوځي عدالتونو د ترهګرۍ په تور سزا کړي وو. خو د پاکستان د دفاع وزارت د دې فیصلې پر ضد په سپریم کورټ کې خواست وکړ. په پاکستان کې پوځي عدالتونه د کم قانون د لاندې کار کوي. په دغه اړه د قانوني چارو په شهاب خټک وایي چې پوځي عدالتونه د وړومبۍ ورځ راهیسې د قانون او آئین خلاف دي او تر اوسه چې کوم خلک سزا کړي دي په هغوی کې ډېر بې ګناه دي. نوموړی زیاتوي
دې نه داسې غلطۍ شوي دي چې مثلا یو کس چې هغه دوی اوچت کړی وو او د دوی په کسټډي کې وو بیا د هغې نه کال دوه خوښي وو واقع شوي ده او په هغې کې هغه دوی چارج کړی دی او بیا سزا کړی دی. موجوده د 68 کسان چې دي په دې کې یو کیس خو پرسنلي ماته معلوم دی چې په هغې کې یو ماشوم چې د هغه عمر 13 سال وو لس کاله هغه د ایجنسیانو سره وو بیا لس کاله پس اوس د 23 کالو 23 کالو په عمر کې هغه ته سزا موت په دې کسانو کې شامل دی او ورول شوی دی. د آرمی ایکټ کې چې کوم امینمنٹس دی کړی وو په هغه کې دی کوشش کړو چې هر قسم اختیارات خپل لاس ته راولي.
په پاکستان کې پوځي عدالتونه د 2015 کال د جنوري په میاشت کې هغه وخت جوړ کړل شو کله چې د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول په ترهګر برید کې د یو سل دوه دیرشو ماشومانو په ګډون یو سل دوه څلوېښت کسان ووژل شو. د پوځي عدالتونو د کار موده دوه کاله وه خو تیر کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان پارلمان په آرمی ایکټ کې بدلون وکړ او دغه عدالتونو ته د کار اجازه ورکړه. د بشري حقوقو د دفاع ادارې د پوځي عدالتونو په طریقه کار اعتراض لري او غوښتنه کوي چې د عادي وګړو مقدمې باید په ولسی عدالتونو کې واوریدل شي. آیا د پوځي عدالتونو نه د انصاف تمه کېدی شي؟ په دغه اړه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو استازي او د پېښور های کورټ پخوانی جسټس شیر محمد خان وایي
سپیشل عدالتونه هغه کې آرمی افسران د جزې کار کوي دا ذمہ داری هغه تاسو پرل شوې ده
هغه په دې فیصله کې نو هغه ته د نور قوانين چې دي چې هغه کې کریمینل پروسیجر کوډ دی قانون شهادت دی لکه مطلب چې دا قوانين هغه ته نه اپلای کیږي نو دا هغه په وجه باندې دا هغه نه انصاف توقع نشته او دا هغه خپل یو فیصله چې هغه څنګه کوي ځکه چې هغه کې د وکیل هغه نه ویشي ناغه ته مطلب چې د خپل جرم او د الزام سپته دا دا چې هغه کې کم شهادتونه راځي هغه داسې شهادتونه دي چې هغه د عام قانون لاندې ناقابل اعتبار دي خو دې ارمی یک لاندې مطلب چې هغه قابل اعتبار دي او په هغه بنیاد باندې دي تاسو زګارو
د یادونه وردا چې پوځي عدالتونو تر اوسه 215 یا کسان په ترهګرۍ کې ککړ ګرځولې دي او په دوی کې یو سل یو شپې ته کسانو ته د مرګ سزاګانې ورولې د پوځي عدالتونو په حکم تر اوسه 1000 کسانو ته د 500 سزا ورکړل شوې ده
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
مشال لډیو ته وګستې اوردونکو د وسلوالو طالبانو یو استازي په ماسکو کې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره له هم مستقیم مذاکرو ته چمتو ندي بل خو د سولې علي شورا وايي د ماسکو په پرونی غونډه کې برخوالو هیوادونو د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا عملاتړ وکړ افغان حکومت د ماسکو په غونډه کې ګډون نه درلود او وايي د سولې علي شورا د یو خپلواک اورګان په توګه په پرونی غونډه کې حاضر و په ماسکو کې پرونی غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي یو وار بیا سیمې ته سفر پیل کړی زلمی خلیلزاد تیر میش په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی وو تفصیل د سلیم احمد صالح په دې راپور کې
د وسلولو طالبانو یو استازي وایي دوی د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دی حاضر انټرفاکس خبری اجانس د دې ډلې د مرکچی هیئت د مشر شیر محمد عباس تانکزی خبری راخیستی چې د مسکو د پرونی غونډې له پایته رسیدو وروسته ویلي دوی د افغان حکومت پر ځای د امریکا له متحده ایالاتونو سره مستقیم مذاکرات غواړي د مسکو په پرونی غونډه کې د روسیې لپاره د امریکا د سفارت یو واسطازي هم برخه درلوده د افغانستان د سولې عالي شورا چې استازي په پرونی غونډه کې حاضر وو د دې غونډې نتیجو ته هیله منه ده د دې شورا ویان سید احسان طاهری له مسکو ازادي راډیو ته ویل برخواله هیوادونو له طالبانو سره د مستقیمو خبرو ملاتړ څرګند کړ
ټول هیوادونو چالت ګډون کړي وو هغه د افغانستان د خلکو ژغ چې هغه غواړي چې ژر تر ژره مذاکرات مستقیم او مخامخ طالبانو حکومت سره پیل شي حمایت وکړ او د طالبان د تقاضا وکړ د مجلس چې هغه هم ژر تر ژره آمادګیان اعلان کړي او حکومت سره بین الافغاني مذاکرات او چتر بحث وکړي تر څو د افغانستان سوله او ثبات د افغانانو په لاس کې وي
د مسکو غونډې ته د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له دې جملې چین، ایران، پاکستان، ازبکستان او ترکمنستان هم خپل استازي ورلېږلې وو د افغانستان حکومت وای په دې غونډه کې د سولې عالی شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه برخه اخیستې وه په پام کې و د مسکو غونډه چې د افغانستان د حکومت استازي هم ورسي په سپتمبر میاشت کې جوړه سي خو د افغان حکومت د اعتراض له کبله چې وای د سولې پروسی مشري او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي د غونډه وځنډول سوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی پرون ازادي راډیو ته وویل له روسي لوري سره مخکې پر ځینو موضوعاتو تفاهم سوی وو
تفاهم میان ما و روسیه صورت
چونه هغه تفاهم چې زموږ او روسیه ترمنځ سوی وو دا و چې د غونډه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره واره کړی له هغه پریکړه وصول چې د تاشکند او د کابل پروسې په غونډو کې یادونه سوی و تیر سوی نه یو هغه اصول مشتدیر اهمیت لري د مسکو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان او سیمې په سفر وتلی دی دغه سفر چې تیره پنځمه پیل سوی د لړم یا عقرب تر نه ویشتمې دوام کوي ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان تر څنګ پاکستان متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ځي د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته ویل دوی هیله مند دي چې د ښاغلی خلیلزاد سفر د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي
رسیدن به صلح یک روان دی
سولی ترسیدل داسې پروسه ده چې وخت نیسی. هیلمنیو زلمی خلیلزاد خپل هڅو ته دوام ورکړي. گاونډي او د سیمې هیوادونه هم خپل هڅې وکړي. هغه اندېښنه چې د سیمې او نړۍ په سطحه د تروریستي ډلو له درکه مطرح ده لرې سي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت د خپل سفر پر مهال په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم کتلی وو.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو ته غوږ استیل د می مخ کې تاسو راپور اوریدو په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د غونډې په اړه تاسو د راپور اوریدو اوس هم وخت شوې لسنی بجې له مجید بابر د خبرون لاندې زرو.
افاقی حکومت پریکړه کړې چې په قبایلی دلو کې بعد صوبایي سملای ټاکنې د 2019 کال په مې میاشت کېږي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د قبایلی دلو د انضمام او اصلاحاتو په اړه غونډه کې دا پریکړه وشوه. په غونډه کې برخه اخیستونکو د اصلاحاتو د عملي کولو د ټاسک فورس یو غړي سېنټر هدایت الله تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د حلقه بندیانو معامله به تر 4 دسمبر پورې مکمل شي. تیر ورځ د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ هغه حکم معطل کړی چې پکې د پوځي عدالتونو نه سزا شوو د توش پیتو مبینه وسلوالو د خوشي کول ویل شوی وو. تیر ورځ د قاضي عظمت سعید په مشرۍ کې دوه کسیزه بینچ په هیواد کې د جیلونو چارواکو ته حکم ورکړو چې دغه سزا شوي کسان دین خوشي کوي. د خیبر پختونخوا د مقامی حکومتونو اداره وایي چې په صوبه کې د پیدایش مړینې ودونو او طلاق د رجستریشن لپاره نظام متعارف کوي. دا خبره تیر ورځ په پیښور کې د بلدیاتو او کلیوالو سیمو د پرمختګ د ادارې مشر میا عادل اقبال مشال ریډیو ته وکړه. تیر ورځ په ماسکو کې د خبرو اترو پر مهال افغان طالبانو ویلي چې د افغان حکومت سره خبرو اترو ته تیار نه دي. په روس کې دغه سفارتي کانفرنس ته په لومړي ځل افغان طالبانو خپل وفد استولی و، خو بلخوا کابل دغه کانفرنس ته خپل حکومتي استازی نه و استولی. د مسدونیا یو عدالت په خوانی وزیر اعظم ته د درغلیو په تور د 2 کالو د سزا پر رد د هغه وروستی اپیل رد کړی. د جرمونو پر رد د سکوپی عدالت د قاضیانو یو پینل تیر ورځ په یو بیان کې وویل چې د پخواني وزیر اعظم نیکولا گریویسکی د مقدمې په اړه د ټولو ثبوتونو د بیا کتنې نه پس دا اپیل رد کړی. امریکا یو وار بیا په روسي الومینیم کمپنۍ رسلا او دوه نورو کمپنیانو د خپلو بندیدونو عملي کول په دې موخه غنډولی دي چې کاتدارو ته موقع ورکړي چې په دغو کمپنیانو کې د خپلو برخو راکمولو پلان برابر کړي.
د مجید بابر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو دونکو په دې مای کې ستاسو لپاره دوا او نږدې خبرونه لرو. یو د باختر ستوري ادبي خبرونه ده چې هغه به هم تاسو ته وړاندې کوو. خوړم به زو روخانه مستقبل او نږدې خبرونه ته دا خبرونه چې ستاسو لپاره یې منور شاه هر اونۍ چمتو کوي راځي چې په ګډه وښو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکی پیرزونه قبول کړي. په دې ورسته یو کې د خیبر پښتونخوا ضلعه شانګلې په لزګونو مزدوران د کویلو د قانونو په بیلابیلو پیښو کې مړه شوي او مزدور شوي دي، خو بیا هم دغه خلک وایي تعلیم او هنر نه لري او په مزدورۍ کې ورته د کویلې په کار کې زیاتې پیسې ورکول کیږي، نو ځکه دوی مجبور دي چې د دومره خطرونو باوجود هم دغه مزدوري جاري وساتي. بلخوا د کویلې په کان کې مازوره شوی یو تن وای چې د پیخې په سیمه کې د تعلیم رڼا خورولو ته پام وګرځاوه او غواړي چې نوې کولیه د هر ډول سختو او خطرناکو مزدورایو نه خلاص شي. په خپل کور کې د درس او تدریس سلسله شروع کړي او اراده لري چې په آینده کې په رسمي ډول سکول خلاص کړي.
جی زمانو موسیالی ضلع شانګلې د پیرابا جن کونسل اوسیدونکو ما او ما سره په 3 اگست 2016 کې کول ماینز د فالینګ د وجه ما ته د سپینر کارډ انجری وشو. هغه سره زما نیم بدن چې دا مفلوج شه دی، بالکل حرکت د خپې می حرکت نه کوي. زما عمر 30 سال دی. ما تقریبا دا لس کالونه ما هلته کار کوم.
دا چې د مازوره کېدل وروسته یې احساسول. حسین علی په دې پښتنه وای
نو احساسات خو ډیر زیات وو. انسان وی کنه هغه ګرځیدو هغه چاپر چل کې هغه دی خو هغه د هر څه نه وته. بیا زموږ شانګله داسې زیاده چې دا ټول غریزه علاقه دا زمونږ د روډونو په سیډیو مونږ ته بازار ته تک اسپیټال ته تک داسې بل خوا ته تک مونږ ته ډېر په مشکل ہے ځکه چې مونږ هم روډ ته وځو نو هغه هم په اوږو باندې اوچتی او تر ګاډي به موړي نو مونږ ته خو ډېر زیات مشکل ہے احساسات خو ډېر څه انسان یې که نه خو بس هغه ژوند دی په کورې تېرو
نوموړی وایي هم په دې حالاتو کې یې فکر وکړه چې خپله مزوري به په خپل طاقت بدلوي او نه یوازې د نورو مزورانو د خیر ښېګڼې لپاره به کار کوي بلکې د نوي کل تربیت به هم کوي.
مخکې ما سره احساس د دې خلکو وو خو چې کله زما د ماته دا اکسیډنټ وشو ما سره باندې دا حالات راغله ماته احساسات نور چې زموږ په شانله کې په سوونو خلک مزوره دی هغه په کټونو پراته د هغې دپاره زه یو آواز جوړ شوم د هغه آواز مې روچت کړو او بار مې روښه چېرې ستاسو حقوق شته سدار دی تاسو بیدار شئ بیا د هغې نه پس زما دا دغه وه چې زموږ په دې ځای کې د تعلیم ډېره کمزوري وه زما خپله ما مزدوري کوله بچو باندې مې تعلیم کوو خو د بده مرغه ماته دا پېښه شوه نو زه خو مخ په وړاندې د پیسو ګټلو روزګار نه ووتم نو زما خو خپله میټرک کړی په 2003 کې نو کله په کور شم کومې ملګري هغو ته مې هم دا خبرې وکړې خپله هومره سوس 25-30 ماشومان سبق وای او مخکې مې انشاءالله اراده مې شته چې زه داسې یو ماحول جوړ کړم داسې پروګرام جوړ کړم چې زه یو خپل سکول تیار کړم او د ماشومان ته فری سبق ورکوم.
حسین علي وای خپل هم 15 بچی لري چې د کلي د ماشومانو سره ورته یو ځای په خپل کور کې سبق خای.
زموږ دلته غټه مسله دا ده چې سکولونه لري دي او موږ سره چې کوم په نږدې مال کې سکول د جنکو دی نو په هغه کې د جنکو تعداد هم شته څه ماشومان لکان ورکې هم دي خو هغه کې یو مسته او ماشومان ډېر دي نو لکه د سبق هغه خوند نشته کله چې ماشومان ماته راشي زه یې وګورم نو کله ورته په ورځ کې یو مضمون وویلی شي کله ونه ویلی شي ما سره ماشومان شته دي کې جم دی دویم کلاس دی اول دی دریم دی تر پنځم کلاس پورې ما سره ماشومان دي دم کورونو کې وایي چې یاره تاسو د خپل ماشومان چې کوم سکول ته ځي د هغه نه که پس هم راځي تاسو را خپل ماشومان را لګئ مونږ به ورسره محنت کوو سبق ویو چې دوی مخکې ته جون خسته شي او تعلیم حاصل کړي.
د حسین علي په وینا په سرکاري سکولونو کې ماشومانو ته ډېره توجه نه کیږي بلکې ځینې وخت ورته استادان قار غوسه هم ډېره کوي چې لوجې دوی په سکول کې ډېر نه خوشحاليږي خدای په خپل ماشومانو ته په لوبو لوبو کې د سبق خودلو هڅه کوي. نوموړی زیاتوي
ما سره چې ماشومان خوشاله نه وي که نه دیو مال نه راتله او زه ماشومان ډېر زیات خوشحاله ساتم زه ماشومانو سره بعضې ټین کې بیا یو ګیم ول جوړ کړم چې ماشومان په هغې باندې شي په وجه ما سره ماشومان ډېر زیات خوشحاله زما دا اراده شته خپل سکول بوتلو هم او نور مې هم هڅې دي.
حسین علي له شتمنو خلکو سرکاري او غیر سرکاري خیریه ادارو غوښتنه کوي چې له ده سره دی په داسې یو سکول جوړولو کې مالي مرسته وکړي چیرته چې په سهار کې د ماشومانو د تعلیم سلسله پر مخ بیایي او په ماسپخین کې د لوی عمر او په خاصه توګه د مازورانو لپاره د تعلیم موقع برابر کړل شي. د حسین علي د سو ماشومانو شاګردانو او په هغوی کې د سو ماشومانو د یو پلار سره مو هم خبرې کړې چې د یوې لنډې دمې وروسته یې درته تفصیل درکوو.
روخانه مستقبل خبرونه کې دا اونۍ اورې چې د شانګلې حسین علي وای مازورې د کویلې لکانه او وستو د تعلیم د رڼا خورولو په کارې لګیاخه. نوموړي په خپل کور کې د ماشومانو د تعلیم لړۍ پیل کړي او اوس د سکول د ودانۍ جوړولو خواهش لري. په دې حقلا د نور تفصیل اوریدلو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د حسین علي په سکول کې زیاتره جنکۍ ماشومان دي چې د اکثرو پلاران د کویلې په قانونو کې له وطنه لره مزدوري کوي. په دوی کې سوتن کې ماشومان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
السلام علیکم صادقه سنورم جمعات کې زه اول سرکاري سکول دی هغه کې سکول ویم زمونږ یو مستا هغه مونږ ته یو کتاب ورس کې ماسپخین پورې هلته مازیګر ماسپخین چې راشم دلته راځم دلته سبق وایم دې کې سبق ښه دی ښه طریقه من دلته سبق ښوي ډوډۍ لپکې ځم کور ته بیا راشم خپل کتابونه راوړم راشم دلته ډاکټر به جوړېږم.
السلام علیکم حسنا زه څلورم جمعات کې زه بره سکول کې سبق وایم خو بره یو کتاب راست کې مونږ ته وایي بیا ماسپخین پورې هلته بیا چې سکول چوټي شي بیا مونږ دلته هلته سبق تمرنیشته یا نشته
البته مونږ یو نشته هغه نه وایي دلته مونږ ته سبق وایي مونږ خلته وایي هغه خو عارف ډېره کوي مونږ ته هم ښه سبق وایي کاریږي نه زه ټیچره ښه خدمت به کوم دغسې خواري به کوم مونږ پنځه خویندې او دوه لورونه یو مشر دی رانه او یو کشر دی دوه مشرې دي او دوه وړې دي. السلام علیکم زکیه ډېر جمعات کې سرکاري سکول هلته سبق نشته هلته سبق ښه دی هلته زموږ یار نشته هغه نه وایي مونږ هلته ساس کنه بیا وروسته چې راځو ډاکټره د خلکو خدمت به کوم مونږ څلور خویندې یو ورور یاره نشته د درې رانه کښې. السلام علیکم نایله بیبي او په اتنا کښې سبق وایم.
دا ماشومان چې عمرونه یې له لسو کلونو هم کم دي حالات دومره تکړه او کلک کړي چې وایي د تعلیم د لارې به استادانې او ډاکټرانې جوړیږي او د خپل وطن خدمت به کوي. د حسین علي په سکول کې د ځایي دوکاندار رشید احمد بچی هم سبق وایي. رشید احمد په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
زما خیر څلور بچې را دي ماشومان خو زما دا کوم درې ماشومان چې دي خو سکول ته ځي خو هغه دا ده چې بیا راشي کور ته لکه زمونږ هم مصروفیت داسې چې یاره غریبه علاقه ده نو هغې نه بعد بیا مونږ خو هغو ته لکه پړې مړی د دې مونږ تلکه دغه وي که نه نو ده ته بیا مونږ رولیږو بالکل مونږ ته ډېر مطمئن یو او واړه سره هم ښه برابر ښه سیټ دي.
رشید احمد وای په کلی کې یخوا او شاش پیته کورونه دي چې زیاتره خلک یې د خیبر پښتونخوا جنوبی زلو او په بلوچستان کې د کویلې په قانونو کې مزدوریان کوي او دومره وس نه لري چې د بچو په تعلیم لګښت برداشت کړي خو حسین علي ورته مفت سبق خای چې خلک په ډیر خوشاله او مطمئن دي.
مطمئن دا چې په سرکاري سکولونو کې دومره کار او دومره توجه استادان ورو ته نه ورکوي نو هغه نه دا ده چې هغه وړو لیکوي مې کوي دی هم داسې خاص خیال دا نه وي او هغې نه بعد بیا چې کله را شي نو هغه نه مطمئن مونږ ځکه وي چې دی ته ښه تربیت او ښه پړی لیک نه پڼنه دا ته کوي نو هغې سره هغو ډېره سفیر راغلله زبانی هم او لاس لیک دا هم ډېر ښه صفا ترقی سره شروع شي دي.
دا چې په کلی کې یې سرکاري اسکول شته نو د حسین علي اسکول څه فائده لري او که څنګه؟ رشید احمد وای
سر فائده خو ما داسې وایي چې دومره فائده رسي چې وړوکې یو ماشوم د سرکاري اسکول نه را شي او دلته خپل ټیوشن او دا شروع کړي نو دا ده چې یو وړوکې د لکه د کل ورزونه علاقه ده نو د هغې نه هم داسې محفوظ پاتې شي او خپل ټیوشن ادا وکړي. سرکاري سکولونه چې څومره دا ماشومانو تعداد هم ډېر دی اساتیزه سره هم خو کافي ډېر شوي دي په سکولونو کې زموږ د کلي سکول چې دی زما خیال په هغه کې زمونږ خو یو دا کوم ګورمنټ پرایمري سکول چې دی دا بوایز هغه لري دی تقریبا داسې په دوه درې کیلومترو کې دی نږدې ګرل سکول چې دی په هغه کې دوه مثانې دي هغه هم یو زما خیال چې په چوټۍ ده یا څه شی دی خو تقریبا تین چار میاشتې وشي چې نه ده راغلي که نه یوازې نو هغه به
د شانګلې حسین علي وای د کویلې د قانونو د پیښو له وجې یې په سیمه کې په سلګونو خلک معذوره شوي او که نوی کول یې تعلیم ترلاسه کړي نو د دغو بدمرغو پیښو نه ځان بچ کولی شي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټیلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202212141211 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد شئ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته غوږستې زم ستاسو کوربه اسره لمومن لدمي مخ کې تاسو روخانه مستقبل اونې ز خبرونه واره دا چې منور شاته استاوړاندې کوله او سمول جمن سره سم واره سیدلې د بلی اونې ز خبرونه د باختر ستوري دی دا خبرونه چې تاسو هر اونۍ اوري قربای باز محمد عبید دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبیدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په پښتنه ټولنه کې د هلک او نجلۍ د رښتې د جوړېدو په اړه یو کلتوري رپورت ولرو. بیا به د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ له رئیس اورنګ سمیم سره د دغه ولایت په باستانی آثارو د مرکې دویمه برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د رباب منګي یو کلیوالي بندر ته هم سر ورخکاره کړو. لومړی رپورت ترازو د افغانستان په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې چې څوک زوی ته د کومچا لور کوښ د کوي نو نه له هلکا او نه هم لنجلی نه د خوخي او ناخوخي پښتنه کیږي چې د شنونکو په وینا خې پایلې نه لري. په همدې اړه مو د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک په یو راپور کې درغږولې دي. د افغانستان په اکثره پښتون میشتو سیمو کې د رښتې جوړولو په معاملې کې له هلک او نجلۍ پښتنه نکیږي او د کورنۍ مشران ورته په خپل خوخه رښتې جوړوي چې د شنونکو په بیان د ډول رښتې خې پایلې نه لري. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو ارشاد احمد شهاب چې په جلال آباد کې لوړې زده کړې تر سره کوي وایي چې کورنۍ ورته د دوی له خوخه پرته رښتې جوړه کړې و چې بیا ورته د غاړه کې نه خو ده.
هفته وروسته زه خبر شوم چې داسې یو کار شوی دی. کله چې هغوی ما خبر کړي نو ما پسې مشران راولېږل چې دغسې یو پېښه ده تم راشه. نو ما له دې کار نه انکار وکړ او ورته ومې ویل چې زه په هیڅ صورت دې ته غاړه نه ږدم، ځکه چې د نکاح لپاره دوه شرط دی، حجاب او قبول دی. هغه نه دی شوی، زما نه پوښتنه نه ده شوې او نه د محاکمې له لارې تاسو کولی شئ دا په ما باندې تحمیل کړئ او نه د کومې جرګې له لارې، ځکه د دې لپاره شرایط نه دي پوره. بیا د پلار او کورنۍ له ټینګار سیوا د کلي ملکانو هم ما ته ورته خبرې وکړې چې دا یو پښتني ټولنه ده او دلته باید تل داسې وي. اړیکې انکار ونه کړي چې هغه اوس سرته رسیدلې ده. دا دلته یو لوی عار او شرم دی، خو زه په خپل دریس کلک ولاړم.
د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ یو تن چې کابو اویا کاله عمر لري وایي چې د دوی په سیمه کې هم د رښتې جوړولو په معاملې کې له هلک او نجلۍ پښتنه نه کیږي.
ما نوم یعنی محبوب شاه ده او د سروبي د وزبینې ما. نو بالکل دغه څوک چې زوی ته ښځه کوم پوښتنه نه کوي، څوک چې لور ورکوم نو دا لور نه پوښتنه نه کوي. دا ښه عمل نه ده، باید چې پوښتنه وشي. لور نه هم پوښتنه وشي چې دغه میړه کوي که نه کوي، زوی نه هم باید چې پوښتنه وشي.
نور احمد نورزی چې د لغمان ولایت سره تعلق لري د داسې یوې رښتې یادونه کوي چې د واده وروسته هلک او نجلۍ تر دا مهاله یو له بل سره ونه لیدل.
تر اوسه داسې نه دي شوي چې پلار له زویه پوښتنه کړي یا له لوره پوښتنه کړي چې مور پلار چې څنګه خوښي، بس هغه کار ورسره کړی. نجلۍ که د هلک خوښي یا هلک د نجلۍ خوښي کنی کوژدن د دې شوي، خو د دې عواقب ډېر بد دي.
د یادولو ده چې د افغانستان په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې د هلک او نجلۍ ترمنځ په رشته جوړولو کې له هغوی نه د خوښي او ناخوښي پوښتنه کول شرم او آر ګڼل کیږي چې له عمل لئی د ډیرو ځوانو جوړو ژوند ور تریخ کړی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو د ننګرهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ له رئیس اورنګ سمیم نه د سرورود د سبزآباد په تاریخي غونډې کې د پلټونو د کار د پیلېدو په اړه اورېدلې وی. د مرکې په دې برخه کې مو د اډې موزیم په آثارو درغږولې دي.
دغه د اډې موزیم ما چرته لوستي و چې د کنیشکا په وخت کې د ګندهارا تهذیب مرکز و. په دې کې به هم ډېر بستاني آثار د ځمکې لاندې خوندي وي. یو څه خو به په دې جنګونو په وختونو کې د منځه تللي وي. ستاسې خیال څه دی چې په دې کې به اوس هم د ځمکې لاندې آثار موجود وي او که نه؟
عابد صاحب څه سره معلومات لرمه د هډي موزیم چې موږ ته موزیم وایو معنا دا چې الته موږ کم آثار چې په دغه اډه کې موجود و هغه ټول په هغه وخت سره استخراج شوی دي. اول ته ورته موزیم جوړ شو، په دې موزیم کې ځای پیدا شو. نو د دغه غونډۍ هغه چې کوم دي تاریخي آثار دا کله چې دلته اسلام راغی، د اسلام په راتګ سره دغه وخت بودایانو آثارو د دفن کولو کوشش وکړ او هغه دفن کړ. څو سوه کاله وروسته په دې باندې بیا کیندنې وشولې، په 1903 کال کې په دې کې قانوني کیندنې وشولې او دغه کیندنو وروسته ځینې آثار د کابل موزیم ته یوړل شو د ساتنې په خاطر باندې. دلته هم ورته یو موزیم جوړ شو. هغه موزیم کې ځینې هغه آثار چې په یو ډول نه یو ډول تخریب شوي وو، یعنی د بدن ځینې حصے د دې تاریخي آثارو له منځه تللي وي. نو دې کې موږ درې ډوله آثار په هغه وخت سره په 1903 کال کې استخراج شوي وو. یو د تیکي آثارو، بل د چونی آثارو او بل هم د لرګو آثارو. نو دا ټول په دغه موزیم کې ځای په ځای شوي وو.
دغه په ننګرهار کې چې دا کوم موزیم جوړېدونکی دی، تاسو به وتوانیږي چې دا د اډې د موزیم هغه پخوانی آثار بیرته را انتقال کړي؟
بالکل، دا خو ډېره ساده خبره پدې ده چې د اطلاعات کلتور وزارت ته به موږ وړاندیز وکړو چې کله موزیم جوړ شو نو هغه آثار چې په مرکز کې دي که چیرې وزارت یې لازم وګڼي، ځکه هغه ډېر مهم آثار دي که نه. نو د ځینو آثارو دا د آثارو د ساتنې دپاره هم خپلې قدمې او د اطلاعات کلتور وزارت خپله پالیسي لري چې کوم آثار چیرته وساتي. حتی ډېر آثار داسې دي د دنیا ځینې آثار چې هغه ډېر نابي او ډېر مهم، هغه کله کله په ولسمشرۍ په ماڼیو کې ساتل کیږي. لکه زموږ هم ډېر آثار مهم شیان چې وو هغه د ډاکټر نجیب په وخت کې ارت ویوړل شول، هلته د هغې حفاظت وشو. نو آثارو ته په کتلو که موږ به هغه وخت کې وګورو چې ننګرهار حالات څه ډول دي او د اطلاعات کلتور وزارت کوم آثار لازم ګڼي چې موږ ترلته انتقال کړي. خو زه دا وایم چې موږ د سبز آباد غونډۍ که چیرې د قانوني کیندنې پای ته ورسیږي، موږ هیڅ ډول نورو آثارو ته ضرورت نه لرو چې هغه موږ دلته راوړو، ځکه ډېر آثار زموږ دا موزیم به ډېر غني شي. حتی دا موزیم به د دې وړتیا هم حتی ونه لري شي دا ټول آثار موږ دلته ځای په ځای کړو. نو کیدلی شي چې موږ د یو موزیم په ځای څو کابل کې موږ د ننګرهار یو نمایندګي موزیم ولرو، دا هم بده نه ده. خو په هغه وخت سره به وګورو که چیرې موږ ژوندي وو او حالاتو اجازه راکوله، فرهنګیانو غوښتنه دا وه، موږ به د اطلاعات کلتور د وزارت نه دا غوښتنه ولرو چې هغه اثر دلته انتقال شي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په خوا به د پښتنو په کلو او بانډو کې رباب منګي د هری دیری او ګوجری خایستو، خو د پښتون افغان په خاور سلويخ کلن نورین د نورو کلتوري ارزښتونو د کمرنګي کولو ترڅنګ په کلو او بانډو کې د رباب منګي کلتور هم کمرنګي کړي دي. خو په ننګرهار کې کله نه کله فرهنګي ځوانان د رباب منګي بندرونه جوړوي او خپل اروایي تند پرې ماتوي. نور حال پراپور کی درباب منګي دا ساز د جلال آباد خار ته سیرمه په بی سودو کې د کابل سیند په غاړه لیوي دیری اوریدل کیږي، چرته چې یو شمیر ننګرهار میشتي فرهنګیان ورټول شوي ول او د رباب منګي په اوریدو یې خپله اروایي تنده خړوبوله. لیکوال او کره کتونکی راحت ګل زیارمل چې د دغه کلیوالي بندر په جوړېدو کې ونډه لرله وایي، اوس چې په کلو او بانډو کې د رباب منګي کلتور کمرنګی شوی، دوی کله نا کله د رباب منګي بندر جوړوي او هڅه کوي چې خپل کلتوري ارزښتونه په سنه سره شکل ژوندۍ وساتي.
زمونږ د فرهنګي ملګری کله کله دې په خاطر باندې د رباب منګي ناستې برابر او میلې برابر او چې پروان انقلابي شرایطو کې زمونږ پښتني کلتور ډېر ارخونه زیانمن شول او ډېر سم د لاس ورکړل. اوس په کلو بانډو کې نامنی ده دغه کلتور هم د تهدید سره مخ ته رباب منګي د منځتلون کې د دیرو خایسته منځتلون کې نو منګه کله کله په خار کې دلته کلیوالي شرایط ځان ته برابر او دغه کلتور د ژوند ساتلو لپاره یو هڅه
مدني پال او د بیسودو د ځوانانو شورا غړي شریف الله ناصری وایي په افغان خوره سلويخ کلن نورین ډیر پښتني ارزښتونه پېمال کړي چې یو هم پکې په کلیواله کچه د هنر برخه ده دی وایي چې دوی کله نه کله راټولېږي د رباب منګي بندارونه جوړوي
دغه سلويخ کلن یا در سلويخ کلن جګړې د افغانستان او د پښتنو فرهنګ بیخي تباه کړ ارزښتونه یې له منځه یوړه فرهنګي زیانونه یې واړول چې د هغې زیان نه یو د پښتو د فرهنګ په برخه کې د هنر چې همدغه رباب منګي ډیره ټوکې ټکارې د ډیرې مجلسونه وو دا اوس بیخي په نشتي ساب جاتا بیخي نشته بیا هم موږ یو شمېر فرهنګي ملګري چې په دغه ارزښت پوهېږي موږ پرې خپله اروایي تنده ماتو کړه کله راټولېږو خپلو کې سره او د پخوانۍ مینې په ساتلو د مشرانو په قدمونو باندې قدم ږدو
د کلیوالي موسیقۍ دا بندار د شپې تر څلورم پار پورې وغځېدو د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونې پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسي
د باختر ستوري
نیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورزو ل مشال رادیو واوري
د باختر ستوري
پستر گو کی زہرا کو تچ پستر گو کی زہرا کو زدر لکور دزڑ پکور کے در کہما زدر لکور دزڑ پکور کے در کہما غم دے کمیسن ند چ زور شی غم دے کمیسن ند چ زور شی تل نے وکی گیا کو بت سڑے مینا سڑے مینا ستاد وطن لارو تکورم ستاد وطن لارو تکورم جانا نستا دمل کہسو نرازینا جانا نستا دمل کہسو نرازینا دچا د بخت دیو چمڑا شی دچا د بخت دیو چمڑا شی قبل مشال پلاس کیوڑی تکاری خوینا قبل مشال پلاس کیوڑی تکاری خوینا پتم تما پدی زور کلم پتم تما پدی زور کلم نبد یار کم نبدر کم رخصتنا نبد یار کم نبدر کم رخصتنا مسافر طول وطن تراغل مسافر طول وطن تراغل یا یار خفا دے یاد قصدن رازینا یا یار خفا دے یاد قصدن رازینا تم میرا یاد شوی او بمسکی تا میرا یاد شوی د جمش پی وی جام کٹ کے واڑ ونا د جمش پی وی جام کٹ کے واڑ ونا مین کوم سغلا خون کلم مین کوم سغلا خون کلم خدایا داستا بندیان می ولی نپریگ دینا خدایا داستا بندیان می ولی نپریگ دینا د زلف تار می او بو یوڑو د زلف تار می او بو یوڑو پما مین لالین سا گودرنا پما مین لالین سا گودرنا ما وی چی زان بورت جاڑم اویل چی زان بورت جاڑم چی مخا مخشوی اوخ کستا دستر گزینا چی مخا مخشوی اوخ کستا دستر گزینا کدی قتلی رات ناوے کدی قتلی رات ناوے غریب سڑے اوپل روزگار و می کونا غریب سڑے اوپل روزگار و می کونا مات پستر گو کے حلوایا مات پستر گو کے حلوایا لار کسے دا غما زیانو ڈکی دینا لار کسے دا غما زیانو ڈکی دینا